دوی د شارګوټي ساحه غاصبانو لاندې کړی. دا تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري احتساب کړی او په خبرې دوی سره د ځمکو د ویش واده شوی ولی عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په استازولۍ استاد محمد ماهر همت وایي کومه ځمکه چې ښوونکو ته د خارګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. په متاسفانه ډېر غاصبین دي چې معرف لپاره کومه ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحیم الله وایي دوی خپل ستونزه ولایتي ادارې سره څو وارې شریکه کړې وه خو د دوی غږ څوک نه اوري.
دغه خارګوټي چې موږ سره چارواکي وعده کوي د هغې نه مخکې تقریبا چې موږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادان احتساب وکړ چې په هغې کې والي صاحب او نور چارواکي راغله او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کې تاسو موږ ځمکه په واک کې درکوو او خپله توضیح به شروع کړي او خارګوټي به جوړ شي. خو هغې د دې نه بېخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې موږ د دې ملک نه یو، موږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کې موږ حق لرو. بېخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانه وای ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر فرمان عملي کړي. دی وای کومه سیمه چې په کامې ولسوالۍ کې د ښوونکو خارګوټ لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه د تخنیکي لپاره مناسبه نه ده او دوی ورته یو بله بدیله سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصولو مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت په وخت دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي. په کمه کې نورې هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري. په همدې هڅه کې یو وډله مټاکلې تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کې دوی خطر نه وي او دوی پکې په سهولت سره ژوند وکړي دا ورته په نښه کوو.
خوګیانه وای د دې ستونزې د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامې ولسوالۍ ته استولی چې د ښوونکو کاري احتساب پای ته ورسوي او د اساسي ستونزې لپاره د حل لاره ولټوي. د ویلو ده چې نه یوازې د کامې ولسوالۍ ښوونکي د خارګوټو د غصب خبره کوي، له دې وړاندې په خیوي ولسوالۍ کې هم ورته ستونزه راولاړه شوې وه او د معارف کارکوونکو ښوونځیو ته د نه تګ احتساب کړی و.
د خوست ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دغه اداره په نوي لمریز کال کې د 110 میلیونو افغانیو په لګښت په خوست کې څلور مهمې پروژې عملي کوي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي په نوي لمریز کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 110 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند چې له هغه نه دوه ویالي خړو بېږي تقریبا محدود 3000 جربه مځکه باندې له هغه نه خړو به کېږي. بله پروژه تاریخي بغس د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نائب نکوه په وخت کې جوړ شوی و. میلمه کوټ باغ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، د هغه تعمیر به ترمیم کو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېیمې پروژې ځانګړنې داسې وښودي.
ګودامونه دي چې هغه د تیرو دریو لسیزو کې له منځه تللي وو. د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له موږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې، د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کیږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله چې د میلمه کوټ په باغ کې جوړوو چې تحقیقاتي فارم هم ده او په راتلونکي دوو یا دریو کالو کې به د هغه نه پوره استفاده وشي. او علاوه د هغو سرکونه د هغو سیستم د هغې په دې پروژه کې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
خبریاست زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس ان ای سي کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قومانده مني. کله چې خبري کوي هیډفون ستاسو د غوښ لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم، یعنی د ریپورټونو په شکل باندې په افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستې بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري. لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاتلند، هانګ کانګ او زیمبابوي ملي ټیمونو ته په ماته ورکول سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپل لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو په خوانی او لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې بل پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبي وکړي.
د کرکټ نړیوال شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه، ولې بده چې یو فل ممبر نشي کولای چې دغه خطاب له سیمه د انټرنیشنل شامل کړي. افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړ. زموږ لوبغاړو هم ډېره توواله لري. د دې سره موږ لوبغاړو سره مخامخ کیږي لکه تر څنګ لکه ساوث افریقا او افغانستان کې نور هیوادونه دي چې هغوی سره به لوبي ترسره کوي او هغه هم مهم لوبي دي. نو
افغانستان په همدې پنځمبه ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشمې پر ورځ د مارچ په 16 د ممبای په وانکیډي لوی سټډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په 28 په ډیلی کې له انګلستان او د مارچ په 28 په ناګپور کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوریزو لوبو کې مخ شوی او ماتې ترې خوړلې دي. خو د کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولی شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار یې ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په 15 لوبو کې د زیمبابوي لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ د نړیوال جام اصلي لوبي غوښتلې، نو دا د موږ د لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې دغه لوبو ته د ورتک سیالۍ ډېرې سختې وې. افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوي ټیم ونتوانید د دوی لخوا د 120 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړی او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو لاسه ورکړل. او به کتل شي چې افغان ټیم څنګه کولای شي د سریلانکا، انګلستان، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی. د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سي سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپه وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. دا د رزمی لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبري وي چې د روسي لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دی.
د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سی سازمان لخوا د ماسکو په لوژینیکی سټډیوم کې وشو چې سباندې لزر کسانی ننداري ته ناستو. باز محمد مبارز د لوبه د افغانستان پوځیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالۍ کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نورې لوبې هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوځیانو جامع پتن کړي وي.
خوشبختانه ای مسابقه فکر میکنم که د تاریخ روسیا هم
لنیک مرغه د لوبه زما په نظر د روسیې په تاریخ کې بیساری و، ځکه چې ډیر خلک ورته راغلي وو. په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړی راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم. یو وخت ما خپل د یو روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې و او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ. باز محمد مبارز وویل چې دې لوبې ته یې په تایلند کې شاوخوا 2 میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او په ډیره لوړه روحیه یې دا لوبه وګټله. له مبارز یوه اونۍ مخکې د رزمي سپورټونو بل نړیوال اتل سیار بهادرزاده تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی وو. باز محمد مبارز شاوخوا 10 رزمي لوبې کړي چې 2 یې بایللې دي. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه د پنځمه پورس له سریلانکا سره ده. د یکشمې پورس هم چې د مارچ 6 کېږي له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او دوه نورې لوبې هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري. په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیواله تل باز محمد مبارز خپل روسی سیال مات کړی دی. نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختمیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی. هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې که د توس پرل شي نو په سبا به هر څه په فوق العاده ډول ترسره شوي وي. خو چې بیا کله هم دغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولی وي او هم یې حکومت. له دغسې لپوکو صاحب نظرانو نه مو خدای ساته، هسې ټوله ورځ ناست وي او بوس بادوي. د خپرونې په پیل کې مو د پوډریانو د سرتسري اتحادیو انجمنونو او ټولنو له یو لوی ګام اخیستو نه خبرو. اوس پوډریانو هم د خیر کارونو کولو